شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مقبول کی کرم نو ګل رئیس کون کو زبر شنا او قاری وزل به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ته ول سم ټول کی جوړه پیام اس مون ول سم لوستا له دې تاسو ټول کدر من ګل رئیس کون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چا مې بم پتن می رونو سکون کو داس اس مراستا سو دای ول سم ټول کی جوړه پیام اس مون ول سم لوستې نو له دې تاسو ټول خو سکون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د هکټور سره له خپل ځانو سره متعلق کړو او سی جو ول سم معلومات مو کدر من زکون کو مخکې له دې چې ستاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړم، تاسو ټول پاره زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی سئ د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروري نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. خوشو کلالی زکون کونن ورځ مرسته سو په ولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. لومړی د قانونو د رئیستلو لارې چارې، دویم په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کون کو ته پر توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع د قانون د رایستلو لارې چارې. دا چې موږ تاسو د قانون او د نومه سره آشنا شولو، د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کیږي، او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې قانوني زیرمې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي. نن ورځ موږ تاسو د قانون د رایستلو لارې چارې پیژنو چې څنګه کولی شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خو زده کوونکو کانی تو کې رایستل چې دی هغه په خپل د حقوقو د حق قرار څخه عبارت دی کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلونکو د راټولېدو د سرګندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم ځمکه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سره سیده اړیکه او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو دغه قانی توکي راوباسو. یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی توکي کوم مواد موجود وي، لومړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکو سرګندوالي ته متوجه اوسو، او د ځمکې دغه جیولوجیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه درېستلو پروسیس یې اورباندی شروع کړو. هم دا رنګ درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي، ټولنیزي، هغه کچيري، اقتصادي او سیاسي کلتوري او سیاسي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغه د قانون پر استلو باندې مستقیمه اغیز لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو، نو موږ او تاسو باید د هغه سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو. ورسته د هغه څخه موږ تاسو کوو لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو، موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رایستل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینې پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولی شو چې دغه قانی توکي راوباسو. یعنی له پلټنی او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار باندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به انشاءالله موږ تاسو ته لږ څه اسانه ووسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو، تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی توکي راوباسو. همچنان درنو ځکونکو دغه قانی مواد رایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ تاسو باید راوباسو. د ځینې پړاوونه لري چې له هغو پړاوونو د رایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. دا هغه پړاوونه له جمهور څخه چشتې درنو ځکونکو لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، باید زمکی جیولوجیکي حالت موږ تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو. همدارنګه د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت دي، همدارنګه کیفیت یې سره کم کیفیت لري نه لري، د شی په دې باندې ارزش موږ تاسو دومره خواري یا هم زحمت ور باندې باسو کنه. د دې ترڅنګ تثبیت او ارزښت یې باید موږ او تاسو ټولو ته معلوم وي. همچنان موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قاني مواد په ماشینونو باندې برمه کړو، ماشینونو په واسطه سره راوباسو. باید دغو توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغو توکو د را ایستلو لپاره باید موږ او تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو، یعنې د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ او تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ او تاسو دغه قاني توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ او تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ او تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو کولای سو چې قاني توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو که کوچنی مثال زه تاسو ټولو ته درکړم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نفتو کانه وباسو، نو د نفتو په را ایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنې ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نفت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپېژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګ موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروالي کې، او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نفتو زیرمې ترلاسه سي. نو د نفتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نفتو د را ایستلو له فشار سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نفت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نفتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمامی شوې بیه ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نفت را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلفې بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای سو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې بیا د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد په راپیاوړولو کې مهم ارزښتناک قاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زکونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قاني توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي واوسېږئ چې څنګه کولای سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زکونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپېژنو. خیر مونه ولري ځکونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو او ټولو د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل، چې په دې باندې پوسولو دوه ډوله صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بلې هم ماشیني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کړنلاره ده کوم چې موږ تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اړیکه لري، او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړولو کې موږ تاسو سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو داسې ویلی سو صنعت یو تولیدي فعالیت دی چې له همو یا هم لومړنیو توکو څخه په کار ځینو په کار ځایونو کې فابریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایو. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، صنعتي تولیدات چې دي په خپله دغه صنایعو ارزښت دي، په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی، یعنې د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت لوړوالی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی شو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ او تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ او تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ او تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایز انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته یې انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ او تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید موږ او تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید د لېږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کرښې باید موږ ته موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده، او د لګښت بازارونه او فنونه او مهارتونه دي چې باید موږ او تاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی شم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ شوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، راه دی، موټر دی، او په سرګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ شوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوي دي. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا د په دویمه درجه کې، اروپا او په درېمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ او تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی شو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې، موږ او تاسو لیدلی شو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټولو پیژندلی شو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجود دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی شو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېر مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شدید د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم شته چې په دې کې موجود دي او د دوی څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي، که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاو باندې ولاړ اوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی ګچ مراد تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او د سنور توکي دي، او درنه صنایع چې ده په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو او مونیبتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا وروسته بیا د نور شرکتونو په وسیله سره ورځني پر پخه صنعتي توکي ورڅخه جوړیږي، لکه د فولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یا د یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پر تاسو پوسیو او سږ وسخه د لوست راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي، دویم سوال صنایع ارزښت بیان کړي. نو نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت تلفه ما
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی که در من اوغلا ریز کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او چور او صحت مند او سجه د سحر جامع وبم پتن وی زبرش نغم فاری او زلمه هم تاسو ټول تشرق لاس په ماده ول سم ټول کی جغرافیه مزمن اول سم لسته که در من ز کون کو مکل دین چې ز تاسو تنن رزینه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښ ز کون کی باید له خپل زنا سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کال سی دنن رزید لوس مهم نکات د تل پسې په خپل کتاب شو کی لزر سره نو درنو زکون کو نن ورځ مرسته سپو ول سم لوس کې درس هداب یم ما موځګانې چیرن ورځ به مرسته سوال ولو عبارت تل لمړی د ژوندانه د چاپریال نړیوال ستونزې دوام حمله او نقل دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زکون کې د لوست په پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو کډرمن زکون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو مرسته سو دنن ورځې د نوی لوست لمړنۍ موضوع چینن ورځ به مرسته سو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي خو ژو زکون کو لکه څنګه چې مرسته سو ټول پوهی ژو مرسته سو په ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات سي مهم شانس ته چې مرسته سو په لرنه ځان ته اړ وي نو مرسته سو ویلې سو کچيري یو انسان غواړي چې بدن سالم او روغ اوسي نو د هغه انسان لپاره د لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم پر شاو خا پاکا او سترا وساتي په بلی برات سره موږ تاسو ویلې سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کی او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن سشتن اوسيږي کله مونږ غواړی چې کوم کو د وخت په تیریدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوس پر ژوند باندې مثبت اغیزه اچولې ده او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسورونه اوسېږي نو موږ تاسو نه سکولې چې د خپل ژوند ټول اړتیاوې پوره کړو ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه باکټریا او شان سره مخامخ کیږي چې بل خیره به انسان دې نسیکا ولای تر څو کار سره ورسېږي خپل ورسېږي ارتایوي سره ورسېږي نو ویلې سو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو مهم او اصلي ارتایو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او سترا چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري خوږه ګلری زکون کو کچېره موږ تاسو چاپریال د متوجي او سجوس مرسته شاو خو چاپریال د متوجي او سجونو زموږ استادو دغه چاپریال سي دي الحجر جلر خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال موږ استادو د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقوق له جملو څخه موږ تاسو ته یاده منه کولای شو چې الحجر جلر خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د بدونه لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دا ټوله هغه سجی کوم چې مروسته سو د طبیعت شاوخه یشکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځیدل دي چې موږ او تاسو سمسور چاپریال برابر کړی نو پر موږ او تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتل کې پره هڅه او کوشش وکړو او هیڅ کله هم د تپرینج دوه چیز چاپریال مرسته څخه ککړسي ترنو زکون کو کچیر مرسته سم توجه او سی شو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د زمکه باندې صنعتي پاتشینی ګلخانی موزیر گازونه د زمکه اتموسفیر د ککړتیا له ملګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي ځکه د هوا چې کله ککړ شي ملمدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او مستنځ سره مخامخ سي انسان باندې سکول شي په اساني توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او ستره هوا ځانته جذب کړي نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلې سو درنو ځکه کو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغه حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو، چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه غازونه چې د سون د موادو څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي، چې ککړه فضا بیا بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسیس سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیزه کوي، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلورو کلور کاربن دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټول تعاملات د وینې پر دوران باندې، تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي. که چیرې درنو ځکونکو موږ او تاسو د کابل ښار په نظر کې ونیسو، کابل ښار کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوسو زیاتوالی چې دي، دا ټول د ښار د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلی دی. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي، دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمېر سم موږ تاسو ته موټرونه درکولی سو. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټر سایکلونه دي چې زوړ ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زوړ ماډل وي، په پخوانی ټکنالوژي باندې جوړ شوي. معلومداره خبره ده چې وی دود کی وی دغه دود د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل ښار هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي، او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، دغه غازونه چې د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه غازونه سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکاره دي، نیت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي، چې په دې څخه موږ او تاسو دغه دود احساسو. او همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه ځنګنه چې د زموږ په ښارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټول د مختلفو رنګارنګ غازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي، او بالاخره انسان دې ته مجبور کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستر کې او روغتیا څخه برهمن اوسېږي. نو درنو زده کوونکو، همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپېریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، د دې په اړه معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ تاسو چاپېریال یې هم زموږ تاسو شو ککړوي، یعنی د شیرازی مخنیوی کوي، هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد، دویم کیماوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیماوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د غږونو خپرېدل، لکه د راډیو سیګنالونه او د نور سیګنالونه دي، چې د دې غږونو خپرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر و اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد، او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینی، او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي، او سوځېدلي توکي دي، او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپېریال راته ککړوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې کې تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپېژنو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ تاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لیرې واټن لرونکي فاصلات، هغه په کم واټن و لرونکي فاصله باندې تبدیلوي. یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کېږي، چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ تاسو څخه په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، نقلیا وسایل په فضا کې، ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کېږي. انتقالاتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړې وي، او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنی که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی، هغه په خپل دا دی چې دا زمرا ستاسو چاپریال د خپل غازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نکلي وسایل موزیر لوګي او غازونه هوا ککړې وي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا غازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې کچیر مرتس غواړو سنبال کو، نو مرتس ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې زموږ ستاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات نقلي وسایلو په لرور سره په تېر بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلي وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې ډلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چېرې موږ تاسو غواړو پاک، سمسور او شراز چاپریال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټي کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه چوي، هغوی ته باید عامه په هوای ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چېرې زموږ تاسو چاپریال پاک وي، نو معلومدار خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او به کولای شو چې نه یوازې خپل کورنۍ ته بلکې خپل ټولنې او خپل ګران د افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نسی کولای چې خپل کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو زده کوونکو، د ژوندانه په چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیا پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولې دي چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانېګې کارخانې چې دی په کوم سیمه کې جوړې شوې دي، هغه سیمه د ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات سره مخامخ دي. ځکه په هغه سیمه کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانې چې دی عموما په دغه کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ سیرونو شولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنی او بو د ککړولو لامل ګرځېدلې دي چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خبر څو دی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې ترڅنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او د سنور کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څنګ کې رامنځته شوې دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړاسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل د صحت لپاره د زیان ونه رسو. نو درنو زده کوونکو، ته د دې پر موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړئ. دویم، د حمل او نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نو که درمو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
پنگڑو شرنگ چھ ستاده پنګروشن څنګه ستاده پنګروشن هر سهار وسلوي پزړکی می نمینه ولولې را پرلوي او پزړکی می نمینه ولولې را پرلوي او ستاده پنګروشن څنګه ستاده پنګروشن هر سهار وسلوي پزړکی می نمینه ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ